السلام علیکم شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعت پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وای په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد السهلاوی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. نیکلاسن پرون په خپل اکسپاډ کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې زمینې د برابرولو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی. نیکلاسن زیاته کړه چې د روپیه ټولنه او متحده عربی امارات په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپل همکاریو ته ادامه ورکړي. د بلجیم لپاره د متحده اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیه ټولنې سره له نږدې همکاري کوي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د تیریوی اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوې دي. دا خبر پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خپور کړی. په دې خبر کې راغلي چې پر اساسو شویو کې یو سل او شپاړه سره زند یو سل او شپاړه زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوې دي. بلورته په کندهار کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1200 کسان دی اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته تللي دي. طالبانو په روسیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی، خو څه کال بیا د می په میاشت کې د کډوالو نړیوالو سازمانونو ویل چې د 2020 او 2022 کلونو پر مهال شاوخوا 3 میلیونه او شپږ لکه افغانان له افغانستانه وتلي دي. د آسیا کرکټ جام د لوبو په دوام به افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده، خو له دې وړاندې یعنې نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور ننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کیږي. هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مال چې د آسیا جام دا سیالۍ په پاکستان کې پلان شوې. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته کړې. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي. او د جنوبی افریقا پولیس لامنیتی ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبی افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته شوې ده. پولیسو تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې دې کسانو په هغو وسله والو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتولې. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کیږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. پیام خرغلې د روانې خبرونې دوی منیمای کی د ازادي رادیو بل اونې ز خبرونه ته اند څنګه چې د ځوانانو لپاره د هغه خبريږي خو لا غوړاندې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی سفر د دې پلاوی د سفر مهم هدف د نجونو د زده کړو او کار پر وړاندې د پروتو خندونو لري کول دي. خو داسې مال چې وړاندې هم ورته یو پلاوی بې نتیجې سفر درلود، کابل ته د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي؟
لکه هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دینی زده کړو مفهوم غري.
په جرمنی کې یو شمېر افغان خوځو د نه خوړو احتساب کړی. دوی هدف داري چې په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژندل شي. کلیوي خوا د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا پورته شوي، خو له بلې خوا خلک وایي ګټه یې ورته نه ده رسولې. په هلمند کې بابو هم د خلکو له شکایاتو خبر کړو چې وایي کار روزګار نشته او ځینو یې خیرات ټولولو ته مخه کړي.
نه نه کارو کتر څه نه د سړک راسه کې روزانه مسلمان فکر وکړي.
ساسې د ملتیا په هیله
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سارمو په خیر. د اسلامي همکاري سازمان وايي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا ده چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د نجونو او ښځو د کار مخونه نیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو دیني عالمانو سره هم کتلې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اسلامي همکاري سازمان په هغه راپور کې چې په خپله وبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربی اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، انډونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه سټایل ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پرېږدي سنتي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه لږ پژم ټولګي ورپورته جوني لسته کړو ګرځولې دي. پر اوسه شکل دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د جنو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال پر وسو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د شوسو او جنو پر کار بندي سولګاوه.
کابل ته مو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه ولیدل. د پلاوی د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لرې کېدو حل لپاره هڅه ده. وړاندې هم یو پلاوی په همدې موخه چې د اسلامي همکاریو سازمان سره اړوند افغانستان ته تللی و، خو د طالبانو مشر ورسره د کتو ډډه کړې وه، خو د نورو چارواکو سره هم په خپلو کتنو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې وه چې تر دې شېبې د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې. خو داسې مال چې وړاندې د دوی دا غوښتنه ونه منل شوه، دا ځل به د دوی دا سفر څومره اغېزمن تمام شي؟ په همدې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدي سره مرکه کړې او په پایل کې ته هم همدا پوښتنه کړې.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین یو د روایتو نه دی، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی، د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویل دي چې ثانی امر ته مزندولې ده دا مسله، او شکاره دا خبره هم نه ده کړې چې دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو، د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي غنو هیوادونو علما کابل ته تللي دي او دوی وایي چې له طالبانو هم دا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي، نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي.
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤل چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما په عربستان سعودي او نور اسلامي هیوادو باندې ته، او هغه خبره چې گویا دی د من د ذکرو پر اسلام ممانعت نه کړي په هغه کې زما په پوها باندې په کار چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برها ویلی دي نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوی چې د انجونو د مکتب په برخه کې دوه مخه سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي، دوی انجونو ته د محدود د زده کړو
او بخشه. سید صاحب او بخشه، که چیرته خبر هم داسي وي نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علني دا اعلان نکوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی امر پور ځندول لري؟
په ښکارا ویل شي چې ثانی امر دوه کال دوام کول په ښکارا منافقت ده. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاشت وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسې د دې تمام شینه ما په یو میاشتې تنظیم نکړ، بیا دې وایي چې تاسو په استلا ناروا. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول د منافقت.
صلاح الدین سیدی د دینی علومو ډاکټر او چې په بخنه ډاکټر او چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه باندې چې آیا اغیزمن به تمام شي او کنه. احمد شیبر سره مرکه کړې.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
یو شمیر افغان خوځو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو چې د جرمنی په کلانخار کې د تحسن خیمه درولې د وای د اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د خوځونجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستو اقداماتو په اعتراض کې دی او د سپتمبر تر 12 مې دوام وکړي. دوی د تحسن موخه په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې د جنسي اپارټاید یا جنسيتي تبعیض په رسمیت پیژندل خای جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسيتي تبعیض یا جنسيتي اپارټاید په رسمیت پیژندل دي. د دغه میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له سوزیتو میرمنو برخه اخیسته د سپتمبر میاشتې تر 12 مې بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پایت ورسیږي او تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسيتي اپارټاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
تر ای تاسو مخایم کې زندان های
په دې تاسو کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشحالي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې و درول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي، ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي
شوړه قرار دارند.
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تر ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغه مترزو خزو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض پر رسمت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه لنډۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتای د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و، خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي، خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتو کې د زوګونو افغانانو برخلیک معلوم نه دی. د هغه کسان دي چې 2 کاله مخکې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته ورسېدل. 1 کال وړاندې دغو افغانانو ته د جمهور رئیس بایډن ادارې د سوګنې 2 کلنه اجازه ورکړه، خو دوی لا هم د کار اجازه نه لري. جزئیات پرې راپور کړي.
د 2020 کال په اګست کې چې کله طالبانو کابل ونیو، په زرګونو کسان د امریکا او د هغې د متحدانو په مرسته د کابل له هوایي ډګره بهر ته انتقال شول. په دوی کې یو هم فرزانه جمال زاده ده چې له خپل خاوند سره له افغانستان ووته. د روټرز ترانسټو ویل چې اوس په نیویارک ژوند کوي او یو خیریه بنسټ د دې د کور کرایه ورکوي او نور مرسته هم ورسره کوي. اوس د دې میرمنې د کار د سند وخت ختم شوی دی او د کار اجازه نه لري. د روټرز ترانسټو په باور د فرزانه جمال زاده او د دې د میړه فرحات په څیر په امریکا کې نور اویا سره کسان د خپلو سندونو هم اخیستي دي. د سشکال په جون میاشت کې د ولسمشر جو بایدن اداري د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اقامه د 2 کلونو په مخه تمدید کړه، خو لا هم د دوی اکثر د امریکا دایمي اقامه نه لري. یو له هغو کسانو چې له 1 کال ډیر وشو چې د امریکا دایمي سند ته انتظار دی الیاس عثماني دی. د روټرز اژانس ته وویل چې د برازیل د لارې امریکا ته تللی خو سند یې لا هم نه دی ترلاسه کړی.
کله چې افغانستان طالبان ونیو خپل هیواد مې پریښود. ښه احساس کوم چې اوس په متحده ایالاتونو کې یم، خو هیله من یم چې اسناد مې ژر تر ژره ترلاسه کړم چې ذهن مې راحته شي او خوشحاله شم.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو مجلسونو یو شمېر خړی غواړي چې ژر تر ژره افغان پناه غوښتونکو ته د دایمي استوګنې لایحه تصویب شي، خو د امریکا استازو جرګه چې اکثریت پکې د جمهوري غوښتونکو دی د دې لایحې ملاتړ نه دی کړی او دا لایحه لا هم په سنا کې ده. دا غو زرګونو افغانانو ترڅنګ چې په تیرو 2 کلونو کې متحد ایالاتونو ته رسیدلي دي، په زرګونو نور د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار دي چې امریکا ته بځي. د دوی په ډله کې یو هم 13 کلنه مروه ده چې په پاکستان کې به برخلي کې شپې ورځې تیروي. دا وایي
یو کوټه او پخلنځی لرو. زموږ د اوسېدو ځای ډیر تنګ دی. افغانستان ته تللی نشو ځکه چې پلار مې ښه ووژل شي او غواړم چې هر څه ژر موږ ولیکدوي او خپل مقصد ته ورسیږو.
امریکا او متحدانو یې د 2020 کال د اګست په اخیره کې د خپل پوځي ماموریت په پای کې ویلي وو چې تر 1,40,000 ډیر افغانان به د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته انتقالوي. یو شمېر کسان چې اروپای هیوادونو ته رسیدلي دي وایي چې په ځینو هیوادو کې د کډوال په توګه د دوی د منلو شرایط اسانه دي، خو هغوی چې امریکا ته تللي دي اکثره شکایت کړی دی چې د امریکا د دایمي اقامت د اخیستو بهیر چې د کار اجازه هم ورسره غوټه شوې ده ډیر رو مختزي، چې له دې امله له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وسام د زنیو نړیوالو رسنوی غوړچان چې د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي.
بزنس ستاندرد ورسپانې په خپل پرونی غنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دو کلونو د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغل آستن ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په برخه کې د خپل مرستو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو افغان متحدانو ملاتړ ته ژمن دی چې د دوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیستی و، خو اوس یې خپل هیواد څخه د باندې خپل نوی ژوند پیل کړی دی. شغل آستن زیاته کړې په تیرو دوو کلونو کې دوی د هغو څه باندې 115,000 افغانانو هرکلی کړی چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته داخل شوي دي. لوید آستن په افغانستان کې د دوه لسیزو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو او خدمتونو یادونه کړې او د دوی مننه کړې ده. د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې پر نیمایي پر افغانستان د طالبانو د ولکېله بیا ټینګولو دوی اونۍ وروسته، یعنی د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په بیان کې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په وروستیو ورځو کې څبانې 140,000 افغانان د تخلیه یا له افغانستان د خلکو د ایستلو د بهیر په لړ کې له افغانستانه وایستل شول. بزنس ستاندرد د دې مطلب په یو برخه کې وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې پالیسۍ اجرا کړې چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو اساسي حقونه شدیداً محدود کړي دي. له غشتنو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو شزی په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ ادارو کې لکاره منکړی او عمومي پارکونه یا هم تفریزاینو ته د دوی تک هم بند کړی دی. په ورستی مورید کې د شزو سنگار ځایونه وتړل چې ورسره په لسکونو زره سنگار کوونکې شزی بیکاره شوه. نشتل خبرونه په یو لیکنه کې ښکلی چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو له دوهمې کالیزي سره هم مهاله یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له شل کلنی جګړې زده کړو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پات ریډر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه وزارت نه یوازې په افغانستان کې له خپلو تجربو بلکې له خپلو ټولو پوځي عملیاتو زده کړه کړې ده. د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په جګړه کې تر 2 تریلیون ډالرو پورې پیسې ولګولې او همداراز په دې جګړه کې تر 2400 زیات امریکایان وژل شوي دي. د لیکنې په دوام کې راغلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په لړ کې زرګون افغانان چې للبي دي زوالو سره کار کاوه ل دې ویل چې طالبان به غچ ورڅخه واخلي ل دې هیواد ووتل. د امریکا د کانګرس د جمهوریت پال ګوند غړیو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست په تلو په خاطر د ولسمشر بایدن پر حکومت نیوکه کړی دي، خو ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکا د وټلو د دوهمې کالیزي په مناسبت په خپل وینا کې په دې اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د افغانۍ په مقابل کې د ډالر ارزښت کمیدو سره بیا هم د خوراکي او نور اړینو توکو بین دي راخکته شي. د دوی له قوله کله چې ډالر پورته شي ور سره د خوراکي توکو بین هم پورته کیږي، خو اوس مال چې ډالر راخکته شي د خوراکي توکو بین دي راخکته شي. زیاتې راپور کې
د کونړ وسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نور وړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي. مخکې چې
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو وسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
یو روپۍ د ډالر جګ شي نو پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګران دی. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی دی، یعنی لس روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په هماغه زاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ارزان نه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بې روزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نکړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللی، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایانې زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم آزادی راډیو ته وویل
درې ورځې مخکې وړه بنګال په 900 په 1300 روپۍ په 3000 روپۍ د مزار نه وړه بار کړل. دا سالنګ آوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 3000 روپۍ کرانه 15 او 16 ته د کونړ کرایې ورسېده، یو ټن په دغې باندې کرایې راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري راځي دي، د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ موږ حق لرو، لس افغانۍ اوسني نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جنس د چاپ کاری موږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتي موادو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
هلمند کې بیا د خوراکي توکو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي، وایي دوی ستونزو سره مخ کیږي. لدوی ځینې خلک وایي چې ټوله ورځ مزدوري کوي خو بیا یې هم د غوړو د یوې ډبې د اخیستو توان نه وي. ځینې وایي نور مجبوره شوي چې خیرات غواړي. راپور کې جزئیات اوري.
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. 22 کلن خلیفه عبدالحاد او 34 کلن نورعلي د یاد ولایت اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار د نشټوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه کار وکړسه، نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان فکر وکړي، نه وروره په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د موسیه د طرفه چې پر ولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو سه کار نشته.
چارڅه وزغل نه د مریض مخ تک شیر، نه د غلی مخ تک شیر، د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی، کغنم دی د رقم ګران دی، کوم نور مو د کورنۍ مشکلات دی د رقم ګران دی، خو لکم په ولار سر وسر خلاصي ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالي اوسیدونکو دی، او د ته د خپل کلی مشري هم ور لغاړي ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلګو خپل عایداتي سرچینې له لاس ور کړی، او ځای خلګ وسټول لاستر زنه ناشتي.
خپل مسجد مشریم نور داس بیروزګار ایش پر دنیا یو خواري هم نسته، یو زندگی نسته، او به وچی د کشم نه دی کړ، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې یو کوم ځکه دغه شاړی پرتی دی. پر دنیا یو زندگی نسته، نش پنی نه بزګری نه مزدوری، یو زندگی مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت چې مشته زندگی را برابر کړي، زموږ ته خایشت د کوچ مشته کارو کتار برابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري، او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي، عمر سره سره وکړي، کوشش سره وکړي. په کور کې 15-16 ستنې د سر ډوډۍ ولا کړو چې ماښام یو خورو د غرمې د اکثر وخت د ګاډي ته ولاړ هغه ګای 500 ته کړي ګای سلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجې بر موږ گزاره نه کیږي.
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غشتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپل مرستې دی ورته د کار په بدل کې ورکړي، ترڅو دغه خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ګراس تربلې د فکر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چې غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو زموږ پر ویب پاڼه هم ژوند دی واوري ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس په افغانستان کې د سهار شپږنی مې بچې شو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لندیز د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وايي په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد السهوی سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې. نیکلاسن پرون په خپل اکسپانډ کې ولیکل چې په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینی برابرولو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکوي چې د تیریوي اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستان په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي. په دې خبر کې دا هم راغلی چې په راستنو شویو کې یو سل او شپږ زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو څخه خوشي شوي دي. په کندهار کې هم د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام با افغان لوبغاړي خپل لومړی لوبه سبا له بنگلاديش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دی لوبه ته لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنی نن په یو بل مهمه لوبه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوبه ده. هند پاکستان ته لوټلو ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپل لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مال چې د آسیا جام د آسیا لوبه په پاکستان کې پلان شوې ده. کرکټ پوهان په دې لوبه کې د هند لاس بربولي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی بروانه میلادي میاش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلې او د امنیت شورا په هغه غونډه کې بغډونو کړی چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبري اعلانو ته کړې. البانیا د سپتمبر د میاشت لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالانه مشري کوي. او د جنوبي افریقا پولیسو لامنیتی ځواکونو سره د نخته پر مهال داتر لس مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پولیسو یو شمیر چارواکو پرون ویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکودو په خارګوټ کې دا نخته شوې. پولیسو تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه سندي ویلي خو سیمایزو رسنیو راپور ورکړی چې د کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټروي پیسې تښتولې. مننه چې تر اوسه سره وي او سم لژمنې سره سم د ازادي رادیو اونیزه خبرونه چې د ځوانانو لپاره از جلا شوې ده تاندې څنګه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نه لري او په کور دی لا بلې خو ځینې داسې انلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلا بیل لري دي په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي او انلاین خدمات وړاندې کولای شي.
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي. خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د مخپلو استعدادونو یا ورتیا په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو انلاین کار پیدا کړی. انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، د برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکارۍ کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاري له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لاره یې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که ووایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که ووایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده. ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هماغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپله ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي. یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونه او ویبسایټونو شانتې هغوی چې د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کار باندې وکړي ترڅو دا ګټه ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټه ته رسیدل څو میاشتې وروسته یا ممکن کال ونیسي. بیا هغه وخت کې د دې ته بیا دیو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدی شي. په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکونځي کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
تر ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیلګې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړي په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، تر څو پورې چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغه وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي او ما عمر به ته ډیره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتما ګټه کولی شي او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي، څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کې هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوي کی، لاغې ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کی. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری ډیسکریپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي، څه ډول بیاغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنٹ میتھډز چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډیر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سرویس کار کوي، یو پیمنٹ میتھډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې دا ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کوي. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي، کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې دا هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځکه تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھډز وی، ځکه نور پیمنٹ میتھډز دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خلکو ممکن ده.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره چې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کی د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشي کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو، یا مو څوک وظیفه نه راکوي، یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې، دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دغه ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي، نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خلاشی یو ته ها جوړ کړې تا واس کوم لرو بربادې تو سر را توش افانانو تا غربان دې حق دې دې چرګو جرگو دا زمونگ دا تاریخ برخه دا هم دا غره دا پا دل مشرانو یو نخه دا غگ دی دی اوالی دی پامیر نفسی غربانی تو سر را توشی افانانو تو تا غربان دی غگ دی دی جرگو د چرګو د وطن په سمو